سلامونه د سهار ته بجې شپې ز صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاستویم پیل په خبرونو کوو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست د نن سه شنبه لپاره د یواد په دوه دیرش ولایتو کې د واورې باران تندر او سیلونو اټکل کړي. د ریاست په خبر پاڼه کې ویلي په هلمند، روزګان، هرات، زابل، کندهار، فراه، غور، بادغیس، جوزجان، بلخ، سرپل، فاریاب، بامیان، سمنګان، لوګر، میدان وردګ، کابل، غزنی او ګڼ نور ولایتو کې د سختو بارانو او سیلونو اټکل دی. په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي چې د هیواد په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي سیمو کې د سختو بادونو اټکل شوی چې تیزوالی به په ساعت کې له 500 څخه تر 100 کیلومتر پورې وي. د هوا پیژندنې ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغو ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې د واورې کچه له 100 تر 500 سانتي متر او د باران اندازه له 15 تر 500 ملي متر پورې اټکل شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د دوشنبه په ورځ ویل سعودي عربستان د پولیو د له منځه وړلو نړیوال نوښت جی پی ای آی ته د 500 میلیون ډالر ژمنه بیا تایید کړي. دا مرسته به چې په لومړي ځلې د 2023 کال د اپریل په میاشت کې ژمنه شوې او په پاکستان او افغانستان کې د وحشي پولیو د له منځه وړلو او د پولیو د بڼې د بدلیدونکو ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره ورکړل شي. وحشي پولیو لا هم په افغانستان او پاکستان کې شته. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې تیر کال په دواړو هیوادو کې د پولیو 99 پیښې ثبت شوې وې. د افغانستان په 1400 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن ضد سراسری واکسیناسیون له پرون دوشنبه پیل شوی او څلور ورځې دوام کوي. د طالبانو روغتیا وزارت ویلي چې باندې 6 میلیونه تر 500 کلونو کم عمره ماشومان به واکسین شي. جاپان په افغانستان کې د زیانګالو خلکو د لاسنیوي لپاره 6 میلیون ډالر مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر یو این ایچ سی آر ویلي د جاپان له حکومت سره یې موافقه لاسلیک کړي چې هغو افغانانو ته د ژوند د ښه والي له پروګرامونو سره مرسته وکړي چې بیرته خپل هیواد ته ستنیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر په خپله ایکس پاڼه لیکلي د موافقې له مخې د جاپان په 6 میلیون ډالر مرسته به د وریښمو د تولید، د شنو خونو او د لبنیاتو د تولید په شان برخو کې د راستنو شوو افغان کډوالو ملاتړ وشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره ټینګار کوي چې دغه پروګرامونه خپل هیواد ته د بیرته راستنو شوو کسانو د پیاوړتیا لپاره دي او هدف یې دا دی چې دوی ته د دوامدار اقتصادي فرصتونه برابر شي. د آزادې اروپا آزادي راډیو په یو څیړنیز راپور کې څرګنده شوې چې د روسیې د پراخ پوځي یرغل په 3 کلنه موده کې روسي ځواکونه د اوکراین شاوخوا 1% خاوره لاندې کړې. دا اندازه تقریبا د روسیې د تاتارستان د کورواک جمهوریت له مساحت سره مساوي ده. په دې موده کې سلګونه زره کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. نه د روسیې او نه هم د اوکراین حکومت په دې اړه رسمي ارقام خپاره کړي. سربیره پر دې په روسیه کې له 3 کلو راهیسې ډیری هغه ویبپاڼې بندې شوي چې رسمي معلومات خپروي. خو تحقیقي خبریالانو د عامه سرچینو او ټولنیزو رسنیو پر بنسټ د هغو کسانو نومونه خپاره کړي چې په دې جګړه کې ټپیان شوي دي. د هغوی په منځ کې د روسیې پوځ تر 95 زره څخه سرتیری او د اوکراین د پوځ شاوخوا 70 زره سرتیری شامل دي. همدارز د آزادې اروپا آزادي راډیو روسي څانګې د روسیې د دفاع وزارت د عمومي طبي ادارې معلوماتو ته لاسرسیدلی چې ښیي د اوکراین پر ضد د روسیې یرغل له 2 نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې تر ټولو خونړۍ جګړه ده. او د کرکټ د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي سیالیو په دوام کې مخکې تر دې چې سبا د افغانستان او انګلستان لوبډلې سره مخ شي، نن به د استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې میدان ته ورشي. په بي ګروپ کې شامل د جنوبي افریقا او استرالیا لوبډلو تر اوسه خپل لمړی مسابقې له افغانستان او انګلستان ګټلې. دواړو دوه امتیازونه خپل کړي خو افغانستان او انګلستان هیڅ امتیاز نه لري. د جنوبي افریقا او استرالیا سیالي د کابل په وخت ماسپښین په 2 بجو پیلېږي. پرون د دې سیالیو په لړۍ کې په اي ګروپ کې نیوزیلند 23 توپونو او 5 وکټونو بنګلاديش ته ماته ورکړه. دې بری د نیوزیلند امتیازونه 4 ته ورسول. دې لوبډلې په لومړۍ مسابقه کې کوربه پاکستان مات کړی و. په دې ترتیب بنګلاديش او پاکستان په سیمی فاینل ته له وتلو پاتې شول، ځکه دواړو دوه لوبي وبایللی. د ملګرو ملتونو دوو جګپوړو چارواکو د بشري حقوقو په نړیواله غونډه کې خبرداري ورکړ چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې بشري حقوقونه په خطر کې دي او نړۍ د واکمنو دیکتاتورانو د بیرته راتګ له ګواښ سره مخ ده. ټاکل شوې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 50مه غونډه چې د روان کال د اپریل تر 3 دوام کوي، د افغانستان په اړه هم پکې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ خپل راپور وړاندې کړی. تفصیل اسمت ساروانه ورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 50مه غونډه د دوشنبه په ورځ د سویس په جنیوا ښار کې د دې سازمان د سرمنشي او د بشري حقوقو د لوی کمشنر په ویناو پیل شو. فولکل ترک چې د بشري حقونو لوی کمشنر او د غونډې دوهم ویناوالو په خپلو خبرو کې خبرداری ورکړ چې نړۍ د واکمنو دیکتاتورانو د بیرته راتګ له ګواښ سره مخامخ ده، نو ځکه باید د ډیرو خطرناکو پیښو د مخنیوي لپاره ژر تر ژره اقدامات وشي. ښاغلی ترک وویل دیکتاتورانو پخوا دا ځواک درلود چې د ډیرو خلکو خلاف د جنایتونو امر وکوي. هوشیار اوسئ، دا حالت بیا هم رامنځته کېدای شي. نوموړي زیاته کړه د بشري حقونو نړیوال توافق د مستبدو واکمنانو او شتمنو اولیګارکانو تر فشار لاندې د ماتېدو په حال کې دی. دوی یوې ګډې او پراخې هڅې ته اړتیا لري چې په ټولنو کې د بشري حقونو اساسي ارزښت او د قانون حاکمیت وساتل شي، کنه نو له یو خطرناک حالت سره به مخامخ شي. د له همدې کبله د بشري حقونو فعالان وستایل
زغوارم چې د بشري حقونو زړور فعالان او مدافعان د نړۍ په هر ځای کې وستایم.
د ترک خبرې د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوترش د خبرو تایید وی چې د غونډې د لومړي ویناوال په توګه وویل چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د بشري حقونو سابندي شي. د شغلی ګوترش په وینا بشری حقونه د بشریت اکسیجن دی، خو دا حقوق اوس مهال د مستبدو واکمنانو لخوا تر پښو لاندې شوي، ځکه چې دوی له دې ویریږي چې یو ځواکمن ټولنیز حرکت څه کولی شي. نوموړي بې له دې چې د طالبانو یادونه وکړي همداراز د پلار واک حکومتونو یادونه وکړه چې نجونې له ښوونځیو او ښځې له خپلو اساسي حقونو محروموي.
By a patriarchy that keeps girls out of school and women at arm's length from basic rights.
د اشاره د طالبانو واکمنۍ ته وچی لبیا وخت رسیدو وروسته د کار او زده کړو په شمول په افغانستان کې د شزو او نجونو پر ژوند محدودیتونه زیات کړی دي. ګوترش زیاته کړی چې همدارس جنگ خوښون کې کسان د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور سپکاوی کوي او د جګړې او تاوتریخوالي لاري خلک له اوبو خوړو او زده کړو څخه محروموي. د موبوري د جنسي اقليتونو اصلي اوسیدونکو کډوالو او بي ځای شویو کسانو په وړاندې د زغم ورچا د کمیدو پر ستونزې هم ټینګار وکاوه. انټونی ګوترش دا ټول کړني او پالیسي د هغو ټولو میکانیزمونو لپاره غواښون کې و بللې چې په چیرو اچیا کلونو کې د بشري حقونو د ساتنې لپاره جوړ او پیاوړي شوی دی. تاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اته 500 غونډه چې د روان کال د اپریل تر څلورمې نیټې به دوام وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د راپور ورکونکي ریچارډ بینټ په شمول د دې شورا 22 ځانګړي راپور ورکونکي او کارپوهان د خپلو اړوندو برخو راپورونه وړاندې کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
پاکستان غواړي افغانستان ته د بهیدونکو اوبو مخه واړوي. د کونړ سیند اوبو اصلي سرچینه د خبر پښتونخوا په چترال کې د چې ورسله کابل سیند سره یو ځای کیږي. پاکستان په دې غوړ کوي چې د غسین د اوبو مخه د کونړ سیند پر ځای د سواد سیند ته واړوي. د اوبو د مدیریت متخصصان وایي هیڅ سواد له حقوقي پلوه حق نه لري چې هغه اوبو بند کړي یا د بایدو لوري بدل کړي چې له پیړیو راهیسې بلې واته بهیږي. څرګنده نه ده چې تر څه حده دا امکان شته چې پاکستان د سیند د اوبو لوری بدل کړي. تر دې وړاندې هند له خپلې خاورې پاکستان ته د بهیدونکو سیندونو په لاره کې د لویو بندونو د جوړولو پروژې پیل کړي چې د پاکستان اندېښنه یې وپاره. تفصیل اسمت ساروانه ورو.
پاکستان په دې غور کوي چې د چترال سیند اوبو مخه په هغه ځای کې چې د افغانستان خاورې ته داخليږي او د کونړ پر سیند ورګډیږي واړوي او د سواد په سیند کې وبهوي. پاکستانی رسنیو د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړ چې د دغه هیواد حکومت به د چترال، سوات او کابل سیندونو د پراخې انکشافي ارزونې لپاره د امکان سنجي څېړنه وکړي چې د افغانستان خاورې ته د چترال سیند اوبو تر داخلي دو مخ کې د دې سیند مسیر اړول شامل دي. د پاکستان نیشن ورځپاڼه وایي چې یو رسمي سرچینه ورته وویل دا څېړنه د اوبو سرچینو وزارت تمویلوي. سرچینه زیاتوي د اوبو د انتقال هدف د چترال، سوات او کابل سیندونو د جریان تنظیم او د 2400 میگا واټ برښنا تولید دی. د اوبو د مدیریت افغان متخصص نظیم سمون وای د 1990 کال په کنونسیون کې نړیوال سندونه یا هغه سندونه چې له یو هیواد بل ته بهیږي د اوبو د شبکې یا د اوبو د سیستمونو په توګه تعریف شوی دی، ځکه چې د سندونو خصوصیات داسې دي چې یو واحد سند نه وي بلکې د مختلفو سندونو یوه مجموعه وي چې بیا یوه سندیزه حوزه جوړوي. نو په دې اساس که یو هیواد د دې حوزې یو شریان بندوي یا یې بلې خوا ته اړوي، دا د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده.
چترال د کابل سندیزه حوزې یو مهمه څانګه ده، او که چیرې پاکستان داسې کوي چې د دې اوبو منحرفۍ اړې خپل بل داخلي سیند سره وصلوي، نو دا د اوبو د نړیوالو حقوقو که عرفي دي او که قراردادي دي د هغې خلاف عمل ده، او دې ته به اجازه ورنه کړل سي او نه به دا ډیره ممکنه وي چې دوی دا کار وکړي، ځکه چې د کابل سندیزې حوزې یو مهم شریان یو مهم مرستیال چې ده هغه د کونړ سیند، او د کونړ سیند چې ده هغه د چترال نه سرچینه اخلي. نو په دې اساس باندې دا د نړیوالو حقوقو خلاف عمل ده.
د کونړ سیند د خیبر پښتونخوا د مستوج له برخې سرچینه اخلي چې د چترال په لویدیځ کې د مستوج سیند او په جنوب کې د چترال سیند په نوم یادیږي. د چترال سیند د آراندو چترال له لارې د افغانستان کونړ ولایت ته داخلي شي، وروسته کونړ سیند د جلال آباد په سیمه کې له کابل سیند سره یو ځای کیږي او نوم یې د کابل په سیند بدلی شي. کابل سیند بیا د مومند ولسوالۍ له لارې بیرته د خیبر پښتونخوا خاورې ته ننوځي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاندي څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو څوک وای چې باید نو وخت راشي، نو وخت یو سړی سړول راولي په دې وطن کې چې نه کار وی نه روزګار وی نه پیسې وی نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وی چې ته پنه وخت راولي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویلې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دوی په خپل ژوند کې نوښت او پرمختګ نشي راوستلی، خو ټول ځوانان بیا په دې فکر نه دي. دوی وایي چې له کومو اسانتیاو څخه هم ګټه اخلي او په خپل ژوند کې بدلون راولي.
زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر حسان دی. ما دا اوس مثال درکولای شم چې زه کمپیوټر ته ناسم او په خپل مهارتونو باندې کار کوم، تر سوز ما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي.
د تاسو په نظر په ژوند کې نوښت راوستل د پرمختګ لپاره هلې ځلې کول څومره اړین کار دی؟ او آیا اوس چې د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام د دوی د ډیرو پرمختګونو مخه نیولې، دوی به له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه په دې وتوانېږي چې تر یو حده خپل ژوند ته بدلون ورکړي؟ نن همدا موضوع څیړو، ملتیا مو وکړي. قدر من اردونکو، د ګان شمیر ځوانانو په خبره په ژوند کې نوښت او پرمختګ، دوی له رواني اړخه خوښ ساتي او په خبره ژوند ته نوی رنگ راوړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې د طالبانو له دوه مجلې واکمنۍ څخه را په دیخوا د ټولو ځوانانو په تېره بیا د نجونو په ژوند کې منفي بدلون راغلی دی. په زده کړو او کاري بندیز دی، له نورو لومړنیو حقونو څخه چې یو انسان د بشر په توګه اړتیا ورته لري محرومي دي. په همداسې وضعیت کې به دوی څنګه په دې وتوانېږي چې د ځان خوښ ساتلو لپاره په خپل ژوند کې نوښت راولي؟ په پیل کې افغان ځوان عاشق لاره ته وایي چې د ده په نظر خو دا شونې خبر نه ده.
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي، نوښت یو سړی څه ډول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته پې نوښت راولي. دلته چې یو سړی مثلا د بیګا د ډوډۍ سره حیران دی، نو هغه نه د نوښت څه تمه کېدی شي. زه په دې باور یم کنه د یو هیواد ځوانان هلته پرمختګ کولی شي کله چې د نوښت لپاره هغوی له